امروز. ساعت استودیو 8 صبح را نشان می دهد. در برنامه بعدی همکارم عصمت ساروان با شماست.
مننه سلامت و سرور صاحب، ستړی مشه قدر منو اوردون کو تاسو ته هم سلامونه وړاندې کوم. د ازاري رادیو د دې سات په خبرونه کې په اونیزو پروګرامونو سربیره په خبری مطالبو کې اوري چې د افغانستان ولسمشر وایي چې طالبانو او نورو تروریستي ډلو په روسیو کې د دې لپاره په افغانستان کې حملو ته زور ورکړی دی چې منزوي شوي دي. د دې او نورو موضوعاتو تفصیل خبرونو وروسته وړاندې کیږي. په ننګرهار کې چارواکي وایي چې د داعش یو قومندان له خپلو ملګرو سره وژل شوی دی. سعودي عربستان یو وار بیا د افغانستان وروستۍ حملې وغندلې. په مصر کې په لسګونه پولیس له سخت دریځو سره په جګړه کې وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر نن یک شنبه د پکتیا ولایت مرکز ګردیز ته ځي چې په دغه ولایت کې د سه شنبې د ورځې د تروریستي برید د قربانیانو له خپلوانو سره خواخوږي څرګنده کړي. د پکتیا په حملو کې 6 تنه ملکیان او پولیس وژل شوي او 2 شپږ نور ژوبل شوي ول. هڅه کوو چې په دې اړه له سیمې څخه راپور ترلاسه کړو. د افغانستان ولسمشر په کابل کې د پوځي پوهنتون پر محصلانو او استادانو پرونی حمله د تروریستانو د جنایتونو دوام بللی دی. د ملي دفاع وزارت په وینا په کابل کې پرون مازیګر د دفاعي پوهنتون د محصلانو او استادانو په موټر په انتحاري حمله کې 15 تنه وژل شوي او 4 نور ژوبل دي. د حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی دی. سعودي عربستان په افغانستان کې پر 2 جمعهتونو وروستۍ حمله وغندلې. د سعودي عربستان خبری آژانسونو پرون شنبه د هغې هیواد بهرنیو چارو وزارت په حواله وویل چې د حملو د قربانیانو له کورنیو او د افغانستان له دولت سره خواخوږي څرګندوي. د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د داعش یو قومندان ابو طاهر باجوړی له خپلو 10 وسلوالو سره وژل شوی دی. د ننګرهار د والي ویندوی عطاالله خوګیاڼي وویل افغان امنیتي ځواکونو د جمعې په شپه په اچین ولسوالۍ کې د داعش پر ضد عملیات کړي دي. د خوګیاڼي په وینا امنیتي ځواکونه په دوامدار ډول د داعشیانو پر ضد عملیات کوي، خو د پولې له پورې غاړې نور وسلوال ورته راستول کیږي.
دی لامل کېږي چې په ننګرهار کې څومره داعش وژل کېږي، هماغه کچه یا د هغې څخه په کم توپیر یا زیات توپیر نور داعش ننګرهار کې وجود پیدا کوي.
افغان چارواکو او د ناټو قومندانۍ مخکې ویلي و چې د 2018 میلادي کال تر پایه به په افغانستان کې د داعش د څانګې فعالیت ختم شي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سعودي عربستان او عراق د چارواکو په یو غونډه کې د ګډون لپاره ریاض ته رسیدلی. ریکس ټیلرسن ریاض ته د هغه شپه ګروزینی سفر په لړ کې تللی چې ټاکل شوی ده په دوام کې قطر، پاکستان او هند ته هم لاړ شي. دی پرون شنبه د ملک سلمان پوځي اډې ته ورسېد او وروسته یې د سعودي عربستان له بهرنیو چارو وزیر عادل الزبیر سره په ماښامنۍ مېلمستیا کې وکتل. ټاکل شوی ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن یک شنبه د سعودي عراق د همغږۍ شورا په پرانیستون کې غونډه کې چې د ریاض او بغداد د اړیکو د شکیدو لپاره جوړه شوې ده ګډون وکړي. امریکا په سیمه کې د ایران د نفوذ په وړاندې د یوې وسیلې په توګه د دې شورا ملاتړ کړی دی. د مصر امنیتي چارواکي وایي د پلازمینې جنوب لوري ته په پراته ولایت جیزه کې له افراطي وسلوالو سره په نښته کې لسګونه پولیس او عسکر وژل شوي دي. د پټو سرچینو په حواله شپږ پولیس ژوبل دي او ویره ده چې د مړو شمیر زیات شي. د مصر امنیتي چارواکي وایي چې د جیزه ولایت په الوهات البحریه سیمه کې د افراطي اسلام پالو وسلوالو او پولیسو ترمنځ نښته د جمعې په ماښام پیل شوې وه. د حملې مسؤلیت په مصر کې د وسلوالو ډلې حرکت او سواد مصر یا حسم اخیستی دی. د جرمنی په جنوبی ښار مونشن کې پرون شنبه پولیسو ته بیړنۍ حالت اعلان شو. په مونشن کې پرون یو سړی 4 وګړي په چاړه ووهل. حمله د مونشن ښار د مرکزی سیمې روزن هایمر پلانت ته نږدې وشوه.
تر حمله وروسته د سیمې له خلکو غوښتنه وشوه چې په خپلو کورونو کې پاتې شي. پولیسو د حمله په تړاو یو مشکوک وګړی نیولی او څېړنې روانې دي. د امریکا 15 مشران هغه کانسر ته لاړل چې په دغه هیواد کې د وروستیو توپانونو د قربانیانو لپاره د بس پنې د ټولولو په خاطر جوړ شوی و. د متحدو ایالاتونو درې پخواني ډیموکرات ولسمشران باراک اوباما، بل کلینټن او جیمی کارتر او دوه جمهوری پال ولسمشران جورج دبلیو بوش او جورج بوش دغه کانسر ته چې د ټکساس ایالت په یو پوهنتون کې ترتیب شوی و لاړل. له 2014 څخه را په دې خوا دا لومړی ځل دی چې د امریکا 15 مشران په یو مناسبت سره را یو ځای کیږي. او د اسپانیا په جلا غوښتونکې سیمه کاتولینا کې د مظاهرچیانو ډلې یو وار بیا لارو کوڅو ته راوتلې دي. د اسپانیا صدراعظم مارینا روخوی پرون شنبه اعلان وکړ چې د کاتولینا د سیمه ییز حکومت مشران له دندو لرې کوي او دا سیمه په مستقیم ډول تر خپل امر لاندې راولي.
El gobierno ha tenido que aplicar el artículo 155 de la Constitución.
حکومت مجبور شو چې د اساسي قانون 155 ماده عملی کړي. دا زموږ غوښتنه نه وه. موږ د داسې کار نیت هم نه درلود. دا مسأله هیڅ وخت داسې نه وه. او زما په فکر د اسپانیا خلک پوهیږي. د کاتولینا د پلازمینې بارسلونا پولیس وایي چې 4.5 لک کسانو پرون په دې ښار کې اعتراضي لاریون وکړ. د ازادۍ او خپلواکۍ نارې ووهلې او د کاتولینا د بیلتون غوښتونکو بیرغونه یې رپول. زمو شخله ازادي رادیو او ریډا ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځني صفه 12 شپږنیوي او په لوی شهرونو کې په 3.5 صفه وړاندې کیږي. دروانه خبرونه په دوام کې د افغانستان ولسمشر روستوی خنړیو حمله ته په اشاره وی د بریدونه د دې لپاره کیږي چې تروریستان او ملاتړ کوونکي منځوي شي. خو د ولسی جرګې یو غړی وی
دغه وسانه جنگ استخباراتي دی تر څو پر چې زمون استخبارات قوی شي ونیوي. زما په نظر موږ نشو کولای دغه واقعیت مخاوني شي.
د حجاو اوقاف وزارت وی پر جماعتونو تروریستي حمله شي چې د دولت وسلوال مخالفان اسلام او جماعت ته درناوی نه لري. پاکستان د افغانستان پر صادراتي مالونو مالیه څو چنده زیاته کړې ده. د خوست جلغوزو کاروباریان وایي که حکومت ورته د صادراتو لار برابر کړي لکونو خلکو ته به کار پیدا شي.
کچېر دامل د افغانستان د لارې شي د هوټل نه ونځه پندې نه ونځه موټر پر هر شي د افغانستان کې چلیږي. د زمغوزي ول نه دي کنه.
د دې نورو موضوعاتو ترڅنګ دوونیس پروګرامونه لرو. تاندې څنګه او حقیقت څه دی؟ په خبرونو کې مو وویل چې ټاکل شوی ده د افغانستان ولسمشر نن یکشنبه د پکتیا ولایت مرکز ګردیز لاړ شي چې په دغه ولایت کې د سه شنبه د ورځې د تروریستي برید د قربانیانو له خپلوانو سره خواخوږي څرګنده کړي. همدا اوس د ازادي راډیو خبریال داود تپان له پکتیا څخه د ټلیفون له لارې را سره دی. تپان صاحب، څرنګه ولسمشر غني پکتیا ته رسیدلی دی او که څنګه؟
مننه. لکه څنګه چې تا وویلې، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د څو شیبو کې ښایي د 203 تندر کلي اردو قمندانۍ په هوایي میدان کې کوسي او دلته د پکتیا د وروستیو پیښو هغه کورنیو سره چې زیانمنې شوي دي هغوی سره وویني او دلته د پکتیاوالو سره خپل کړي ژمنو په اړه او دغه موضوعاتو په اړه خبرې وکړي. موږ ته څومره معلومات را رسیدلي تر دې مهاله، افغان ولسمشر ډاکټر اشرف غني به د پکتیا له ولسونو سره د عجلو مرستو د کومکونو خبره هم وکړي. دوی به دی په خپله د ولایتي ادارې د ځینو چارواکو په خبره غواړي چې د کورنیو ترڅنګ د نظامي ادارو ترمنځ د قوي کشفي پروګرامونو د جوړېدو شخصي غونډه هم ولري چې شاید به په نورې خبرې هم وکړي، خو دا به وروسته معلومېږي. همدا اوس مونږ د تندر کلي اردو قمندانۍ داخل ته راغلو او د دې په انتظار چې افغان ولسمشر راشي او خپلې څرګندونې وکړي، او د دې نه به معلومېږي چې دوی فاتحه چیرته کوي او څنګه پروګرام لري. بلې څاروان،
ډېره مننه داود تپانو په پکتیا کې د ازادي راډیو خبریال چې وایي ټاکل شوې ده چې په څو شېبو کې ولسمشر غني پکتیا ولایت ته لاړ شي. شغلی غنی په یو اعلامیه کې ویلي چې تروریستان او بهرنی ملاتړ کوونکي منځوي شوي او پر ملکی وګړو او جماعتونو حمله کوي. ولسمشر غنی دا څرګندونه په یو اعلامیه کې ورسته لدی وکړه چې په کابل کې او همدارس په غور کې پر جماعتونو حمله وشوه. لبلې خو په افغانستان کې د ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت ویلي چې پرونی حمله چې په کابل کې د ملي اردو پر محصلانو وشوه د افغانستان پر راتلونکي حمله و. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د قاتې ملاتړ ماموریت وای په کابل کې د مارشال فهیم دفاعي پوهنتون پر محصلانو او استادانو پر نوې حمله د افغانستان پر راتلونکي او د هغه هیواد پر امنیتي ځواکونو برید دی. د ناتو قاتم لاټر پر ټوټر لیکلی چې پرونی حمله څرګند کړ چې وسوال دومره ځپل سوی چې د جګړې په میدان کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو پر وړاندې برای نشي ګټلای. د افغانستان د ولسمشر له دفتره په یو بیان کې هم ویل سوی چې پرونی حمله د تروریستانو کار دی. تروریستان او پلویان یې منځوي شوي او د جګړې په ټولو میدانونو کې مات شوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري پر نازادي راډیو ته د حمله پړه وویل
دری بجی او دیرش دقیقه د پلانټون دفاعي نه مدالمین د کورس دی او په یو فرانکوچ موټر کې راوځي چې کوروته لاړ شي. کله چې عمومي سړک ته راځي هلته ورسره یو انتحاري تصادم کوي او متاسفانه پنځلس نفره د مدالمینو شهیدان کېږي، څلور نفره ټپیان دي.
د رویټرز خبري اژانس په حواله د حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو اخیستی دی. له تېرې اونۍ راهیسې د افغانستان امنیتی ځواکونو د پنځمه وسلواله حمله ده. د رپورټونو پر اساس تر ټولو خونړۍ حمله په کندهار کې د پنځم به پورز د ملي اردو پر یو کنده کوسو چې 50 تن عسكر پکې ووژل شو. د ولسی جرګې د ملي امنیت کمیسون غړي صالح محمد صالح بیگا ازادي راډیو ته وویل چې د خونړۍ وسلوالو حملو د مخنیوي هڅې کمزوري دي.
هر وخت چې د طالبانو د خوانم عملیات شوی دي زموږ ډیر زیات تلفات ورکړي امنیتی ځواکونو لکه دا چې تدابیر د دې ډیر ضعیف دي، مدیران ډیر ضعیف دي. په کاده کې د یو شان ته دفاعي حالات ولسی دغه وسنه جنگ استخباراتي دي تر څو پر چیز مونږ استخبارات قوی شوي نه وي. کشفي ارګانونه واقعیتونه درز نه کی زما په نظر مونږ نشو کولای دغه واقعیت مخه ونیسو.
خو د جمهور ریاست د ویاند د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان له داسې جګړې سره مخامخ دی چې ور باندې تحمل شوی دی. په افغانستان کې شل تروریستي ډلې جنګیږي، خو د افغانستان حکومت د داسې حملو د مخنیوي لپاره لازم تدابیر لري. د افغانستان د ولسی جرګې د ارضي تمامیت او دفاعي کمیسون غړي محمد اقبال صافي بیگا له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې د روسیا او پاکستان په ګډون یو شمېر هیوادونه هڅه کوي چې په افغانستان کې د امریکا د حکومت نوې ستراتیژي له خنډ سره مخامخ کړي. هغه وویل له ناتو باید خوشتنه وزي چې پر وسلوالو هوایي حمله زیاتې کړي. هغوی باید جدید څارنه وکړي او پر هغو وسلوالو وګړو چې د پاکستان پر پوله را اوړي حملې وکړي. داعش او طالبانو وسلوال چې د پاکستان په خاوره کې اوسي باید پر ضد عملیات وشي. د افغانستان حکومت او لوړ رتبه امریکایي چارواکي وایي چې وسلوال طالبان د جګړې په ډګر کې نشي بریالي کېدلای او ډاډ څرګندوي چې د روان میلادي کال تر پایه به په افغانستان کې د داعش د وسلوالو فعالیت هم ختم شي. په کابل کې د مارشال فهیم دفاعي پوهنتون پر محصلانو تر حملې یو ورځ مخکې په کابل کې پر امام زمان مسجد خونړۍ حمله وسوه چې د افغان چارواکو په وینا لږ تر لږه 15 تنه پکې ووژل شو او 55 تنه زخمیان شو. له دې حملې سره په یو ورځ په غور کې هم پر یو مسجد په حمله کې 13 تنه ووژل او 10 تنه زخمیان شو. په کابل کې پر امام زمان مسجد د حملې مسؤلیت د داعش ډلې واخیست. داعش تر دې مخکې هم په افغانستان کې د شیعهګانو پر جماعتونو د حملو مسؤلیت اخیستی دی.
د راپورونو پر اساس د پکتیا، غزنی، کندهار، کابل او غور په وروستیو حملو کې تر 200 ډیر افغانان وژل شوي او په سلګونو نور ټپیان شوي دي.
د پکتیا تر کندهار تابوتونه د پکتیا تر کندهارا تابوتونه شول روان په هر لار تابوتونه او تابوتونه د پکتیا تر کندهارا
زموږه آزادی رادیو اورې ساعت 8 بجې او 15 دقیقې شوې. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت وایي په جماعتونو حمله په هیڅ وجه له اسلامي قواعدو سره اړخ نه لګوي او عاملان هیڅ دین او مذهب ته درناوی نه لري. د دغه وزارت سرپرست شنبه پر ورځ همداراز وی خبري غونډې ته وویل چې له کورنیو چارو وزارت سره په دې کار کوي چې څنګه د مقدسو ځایونو امنیت خوندي کړي. په دې اړه د محمد حدیث پردیس راپور ووري.
د افغانستان د حج او اوقاف وزارت وایي د افغانستان او نړۍ دینی عالمان په دې مسله توافق لري چې انتحاري حمله په اسلام کې ځای نه لري. د دغه وزارت مرستیال او سرپرست د الحق عابد د شنبه په ورځ خبري غونډې ته ویل په اسلام کې د ټولو مقدسو ځایونو پر خوندیتوب ټینګار شوی. د ښاغلي عابد په خبره د کورنیو چارو وزارت سره په ګډه په دې مسلې کار کوي چې څنګه د مقدسو ځایونو امنیت خوندي کړي. د وی د وروستي حملو نو وروسته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د هر جماعت لپاره هدي قل دو سرتیری و ګمارل خو په دوو سرتیرو ستونزمنه ده چې د انتحاري حمله مخه دی ونیول شي او یا هم د جماعت امنیت خوندي شي. د انتحاري حملو په اړه باید وایم چې نه یوازې د افغانستان بلکې د ټول اسلامي امت علما په دې اړه د نظر توافق لري چې انتحاري حمله په اسلام کې ځای نه لري. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت له هغه وروسته دا څرګندونه کوي چې په دې وروستیو کې په جماعتونو د وسلوالو حمله زیاتې شوې دي. په دوو تازه بیلابیلو انتحاري حملو کې چې د جمعې په مخام په کابل او غور ولایتونو کې په جماعتونو کې رامنځته شوې لامل یې لسکون المنسکون کو ته مرګ ژوبله واوخته. له دې وړاندې هم په کابل او هرات کې په جماعتونو کې د حملو له کبله ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله رسیدلې وه. له دې ټولو سره سره د حج او اوقاف وزارت د حسیني او مشر محمد آصف مصباح بیا وایي دښمنان به هیڅکله د افغانستان د شیعهګانو او سنیانو ترمنځ درز رامنځته نه کړي.
اگر دښمنان تحلیل ازیر
دی وایي که دښمنان د دې تحلیل ولري چې دلته به مذهبي جګړو ته لمن ووهي او یا هم دوه فقهي مذهب بونه له یو بل څخه لري کړی دا هیله به هغوی ګورته یوسی
به ګور خاط برد.
د خغلی مسباب خبره په افغانستان کې باید ټول میشت قومونه او د بیلابیلو مذاهب او پیروان د روانو د سیسو پر وړاندې یو ځای ودرېږي.
ازادي رادیو د به طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدئ شي. ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات اورګ د ازادي رادیو د ویب پانه پته ده. په خوست کې د جلغوزو سوداګر له افغان حکومت غوښتنه کوي چې د افغانستان لاله دی نړیوال مارکیټ ته د جلغوزو د صادراتو زمینی برابر کړي. دوی وایي اوس مهال جلغوزي یوازې د وزیرستان د وانی د قبایلی سیمې لاري په قاچاقي ډول پاکستان ته صادریږي چې په یو کیلو سل روپۍ ټیکس هم ورکوي. دوی وایي که چیرته له چین سره مستقیم ډول د سوداګرۍ لار ورته برابر شي نو هم به دوی ګټه کړې وي او هم به په لسګونو زرو نور افغانانو ته د کار زمینه برابره شوي. نجیب الله الوخی له خوسته په دې اړه راپور راستولی.
د جلغوزیو سوداګر وویل کیا د وچه میوه په اول لاس د افغانستان لاره د چین په ګډون نورو نړیوالو مارکیټونو ته صادر شي خوښه دونیم لکه افغانانو ته د دایمي کار زمينه برابر شي او افغان حکومت به هم لدې کبله په پرلپسې توګه د پام وړ وایي لاس تراوړي. د قیمت خان په نوم د سپیر ولسوالۍ او تنوسیدون کوي چې د جلغوزیو سوداګری کوي. ازادۍ رادیو ته وویل
مولم په بلیک په کاچاک دریمي په کاچاک هم ډېرې پیسې ته لاګي وو ټیم هم ډېر ته لاګي په لیاره کم وزن ډېر کمیږي او بیا چې پاکستان ته مل ورسوي خرچې کوي بیا هم په پیسې کې ډېر ستر مشکل دی. د چین نه د مکتا لاسلیک دی دغه په افغانستان د لیاره وغوړي که په ازبکستان لیاره ته غوړي په ریل ګاډي کې که په جیس ټیر ته غوړي افغانستان په لیار چې مونږ مولینا راون شي تقریبا دوه دوه نیم لکه خلک به یلته په چار نه بوخت شي.
د خوست د جلغوزیو د نوی سوداګریز مارکیټ دوه تنه نور تجاران هم وایي چې په یو کیلو جلغوزی ورڅخه 100 روپۍ ټیکس اخیستل کیږي.
همون ماجی نظر دی ونه پلیار مند وسیم درې می خو 100 روپۍ په یو کیلو تر وخلی بل مل داس مل دای چې ګرمیږي خورپیږي په څه وخت کې وای شي کمیږي وازم
نوم به رقم یې ګین خل کچر د مل د افغانستان د لیار شي د هوټل نه ونځه پندینه ونځه موټر پر ار شي د افغانستان کې چلیږي د زمغوزی ول نه دی کنه 100 روپۍ په ونه کې په یو کیلو خولي
د نه ولایتونو د جلغوزی سوداګرو د هیواد په کچه وای اتحادیه هم جوړه کړی ده. دیادی اتحادی مرستیال نورگل منگل وایی دی افغان حکمت دیره چارواکو تایی دی جلغوزه و دی سوداگر و ستونزی رسو دی خلش منو پرتا پا عملی توگه دوی تا کمکار نده شوایی.
دی خوص ورین شروع شروع وزیر دی تجارت سر مگنوسی وزیر دی خارجه سر مگنوسی وزیر دی زراد سر چود سواره بگستانو سر دستون زمگ طولو سر شرکه کردی دی افغانستان جلغوزی چی دید دست مال نادی لکه سرزار شکوره دست رزار پا گلتو بدلیگی.
دی خوص یوتن مدنی فعال صاحب منگل وایی
میگ غلو چه رئیس جمهور سکینو چې وته د چین سفیر غولي د کور شوري کې مستقیمه دي د میدان اعلان نه چې دا مې لغلازي لوشي.
بلخوا د خوست د واليویان مبارز محمد زدران وایي زایی اداره د جلغوزي او د پروسس دستبندۍ او په اول لاس د خوست څخه بهرنی نړۍ مارکیټ ته د جلغوزي او د صادرولو په اساسي پروګرام لګیا ده.
ولایتي ادارې په منظم پلان کار پیل کړی ترڅو د افغانستان په کچه د جلغوزي او د پروسس او تولید مرکز په خوست کې جوړ شي ترڅو د امدي زایی څخه بستبندۍ او بل اخره د افغانستان په بندی نړیوال مارکیټ ته لار عمومي د سوداګرۍ او صنایع وزارت محترم شتاب سره ملیدنې کتنې شوې چین سفارت سره خبرې شوې په امده لړکی څور مدمخ کې د چین هیواد ځین سوداګر خوست ولایت راغلی ول خو تبي خبره ده چې دغه پروسه به یو څه زمونږیره وي.
یاد دیوی جلغوزی د افغانستان مشهور وچ میوه ده چې په طبي توګه د خوست پکتیا او پکتیکا په ګډون د نوو ولایتونو په غرونو کې پیدا کیږي.
ساعت اته بجی او دو ویش دقیقې شوې وسم فریبا ظاهر درته وایي چې د افغانستان په اړه په نړیوالو مطبوعاتو کې څه راغلي دي.
ډیرو لویدیځو رسنیو په خپلو نننیو ګڼو کې په کابل او غور کې پر جمعتونو د جمعې د شپې د خونړیو بریدونو په اړه تبصرې کړې دي. ګارډین ورځپاڼې په خپله یوه مقاله کې لیکلي د طالبانو تحرکاتو ته په کتو په افغانستان کې د امریکا جګړه نه بریالۍ کیږي. ورځپاڼه په یوه ورځ د دوو پیښو یادونه کوي چې په کابل او غور کې په یوه شپه نږدې 90 تنه وژل شوي دي. د ګارډین په لیکنه په افغانستان کې دغه خونړي بریدونه داسې مهال کیږي چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ غواړي په افغانستان کې د خپلو ځواکونو جګړه پراخه کړي. ګارډین په کابل کې د امام زمان په نوم جمعات کې د وروستي برید په اړه لیکلي د افغانستان شیعه مذهبي د تیر کال دو براهیسي چې د داعش وسلوالو لخوا پر دوی بریدونه ډیر سوي ځانونه خوندي نه ګڼي. ډیلی ټلګراف رسپانه بیا لیکي چې افغانستان د جمعې په ماښام په کابل او غور کې په بریدونو سره یوه ډیره خونړۍ اونۍ تیره کړه. د ورځپاڼې د افغان ولسمشر هغه څرګندونې هم راخیستې چې د یوې اعلامې په خپرولو سره یې ویلي وو هغه ترورستان به چې په هر مذهب او قوم پورې تړلي افغانان په نښه کوي له منځه یوسي. ډیلی ټلګراف د امام زمان جومات د پیښې د یوه عیني شاهد خبرې هم راخیستې چې وایي دغه جومات د ښځینه او نارینه عبادت کوونکو ډکو چې پیښه وسوه. د علي محمد په خبره دا چاودنه دومره زوروره وه چې د لرې پرتو سیمو شیشې هم ماتې سوې. ډیلی ټلګراف دغه راز د شیعه میشتو سیمو د اوسیدونکو له قوله لیکي چې وایي په کابل او هرات کې پر شیعه عبادت کوونکو تر بریدونو وروسته د کابل په جوماتونو کې د عبادت کوونکو شمیر یو په درې کم سوی دی. واشنگتن پوسټ هم د کابل د جمعې د شپې پر خونړي برید تبصره کړې او لیکي طالبانو په تېر اونۍ کې په افغانستان کې لسګونه کسان ووژل. ورځپاڼې په کابل کې د یوه شیعه مشر عبدالحسین ناصری له قوله لیکي چې وایي په افغانستان کې د شیعه مذهبو د جماعتونو د امنیت لپاره لا نور امنیتي تدابیر پکار دي. واشنگتن پوسټ د ټیکی ته هم اشاره کړې چې په کابل کې د شیعه مذهبو جماعت داسې مهال په نښه شوی چې په عین وخت کې په غور ولایت کې د سنیانو پر جماعت برید وسو. داعش وسلوالو د کابل د برید مسؤلیت منلی دی خو تر اوسه د غور د برید مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی.
د مصر امنیتي چارواکي وایي د پلازمینې جنوب لوري ته په پراته ولایت جیزه کې له افراطي وسلوالو سره په نښته کې لسګونه پولیس او عسکر وژل شوي دي. د مصر د پولیسو او د افراطي وسلوالو ترمنځ په وسلوالو نښته کې پرون شنبه زیات شمیر پولیس ټپیان شوي هم دي. د مصر د کورنیو چارو وزارت په نښته کې د زیاتو پولیسو د وژل کېدو پر عواملو څېړنې پیل کړې دي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زیاوروي.
د مصر امنیتي چارواکي وایي پرون د وسلوالو پر یو پناځای په حمله کې 450 پولیس وژل سوي دي. په وژل سوو کسانو کې لږته لږه 40 افسران او 40 ضابطان دي. لږته لږه 6 پولیس زخمیان دي او داسې ویره ده چې د مړو شمېر شایل ورسي. حمله د قاهرې جنوب ته په 145 کیلومتري کې په پراته ولایت جیزه کې د الواحات البحریه په سیمه کې شوي دي. د مصر د کورنیو چارو وزارت یو چارواکي چې له مطبوعاتو سره د خبرو اجازه نه درلوده د خپل هویت د پټ پاتې کېدو په شرط رسنیو ته ویلي چې د افراطي وسلوالو پر پناځای د پولیسو حمله د جمعې په ماښام پیل سوې وه. د مصر د کورنیو چارو وزارت په دې حمله کې د تلفاتو شمیر ډیر کم ښودلی او ویلي دي چې یوازې 14 پولیس وژل سوي او ادعا یې کړې چې د افراطي وسلوالو 15 تنه وژل سوي دي. د مصر د کورنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې څرګنده کړه چې د پولیسو لوري ته د زیاتو تلفاتو دلیل شایي د استخباراتي معلوماتو نه رسیدل، د هماهنګۍ نشتوالی یا د پولیسو کمزورتیاوي. په بیان کې ویل شوي چې د پېښې په اړه به څېړنې وشي. د مصر امنیتي سرچینو ویلي چې د پولیسو ډلګۍ په هغه څرک پسې روانه وه چې د افراطي وسلوالو ډلې حرکت سواعد مصر یا حسم د پناځای پاړه پلاس ورغلی وو او په لاره کې وسلوالو حمله ورباندې کړې ده. ویل کېږي چې پولیسو ته کمین نیول شوی وو او وسلوالو راکټ، لاسي بمونه او نور چاودیدونکي مواد درلودل. د حسم ډلې د حملې مسؤلیت منلی دی. د مصر حکومت حسم د اخوان المسلمین ډلې وسلواله څنګه ګڼي. په مصر کې د اخوان مسلمین پر فعالیت له 2014 میلادي کال راهیسې بندیز دی، خو اخوان المسلمین د مصر د حکومت خبره او له حسم سره ارتباط ردوي. حسم له تیر کال راهیسې په قاهره کې پر پولیسو، عسکرو او قاضیانو د زیاتو حملو مسؤلیت اخیستی دی.
دوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سوزار یا لایون کې چې دا خصم ورته خسته نه سونو نه سمو راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک د غصب لور روان دي.
تاسو هم له آزادی رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
چینایي ساینس پوهانو د سی وریجې روزل چې د دوی په وینا د بوټی لوړواله تر 2 مترو لوړی شي. د چین پیپلز ډیلی ورځپاڼې د چینایي څیړونکو په قول ویلي چې د دغو وریجو بوټی 2 متره او 40 سانتي متره لوړی شي او د لوړوالي له کبله یې حاصل تر نورو وریجو زیات دی. په حقیقت کې د چینایي څیړونکو له لوري د دې نویو روزل شویو وریجو د بوټی لوړوالی د عادي وریجو د بوټو په پرتله په 50 زیات دی. دا وریجې د چین د علومو اکاډمۍ د استوایی سیمو د کرنې انسټیټیوټ څیړونکو په تجربوي ډول کرلی دي. د دې پروژې یوه برخه وال څیړونکي شیا شینجی ویلي په هر هکتار کې به 1.5 تنه وریجې حاصل ترلاسه کړي چې د عادي وریجو د حاصل 2 برابره دی. حاضر دمه د وریجو له هر هکتار کښت څخه د 20 تنو لپاره خواړه برابرې شي، خو د وریجو له روزل شویو بوټو په هر هکتار کې د 3 تنو لپاره خواړه برابرېدای شي. چینایي چیرونکي هیله لري چې دې هدف ته به تر 2050 کال پورې ورسی شي. په یاد لرئ د دې خپرونې په دوهمه نیمایي کې 2:19 پروګرامونه لرو. تاندې څنګه او حقیقت څه دی؟ وسم د خلکو پیغامونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه عبید الله سدی د کابل د خار اوسیدونکی ما او مونږ د اندېښمنې چې دغه اوسنی حالات روان دی په افغانستان کې، خصوصا په کابل کې د امنیت د وجې نه ډېر تشویش لرو. ځوانان خپل کار روزګار مخته نه شي وړلی او که یې دې مخنیوی ونه شي نو اندېښنه دا ده چې نور به هم حالات خراب شي.
دا چې د افغانستان فعلی کشاله او موضوع نړیواله موضوع ګرځېدل، زمونږ اوسنی جنگ د کوڅې نه دی، د کلی نه دی، دا د ملا او د چړی جنگ نه دی، دا د واسکټ جنگ نه دی، دا نړیوال جنگ دی. 1.5 کیلوګرام وزن مواد او انفجاري چې راځي دا ټول د سی بهرنۍ دي، د دې د افشایي لپاره دا ولست سر پکار شي.
بسم الله الرحمن الرحیم وحید اللہ پنجم انجینئر اتم سمسر وضعیت ډیر بد حالات کې ده او باید امنیتی توجه ډیره وکړي وضعیت ته چون کله خلک حکومت خلک باندې حملې وکړي نور عوام خلک بس خپل امنیت ونیسي.
وروستیو امنیتی پیشو اکثر افغانان اندیشمن کړي دي او د خپل ژوند په باب ورته تشویش پیدا شوی دی. ساعت 8:30 شوې. د دې خپرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، خو اوس د دې ساعت لنډ خبرونه واورئ. د افغانستان ولسمشر په کابل کې د پوځي پوهنتون پر محصلانو او استادانو پرونی حمله د تروریستانو د جنایتونو دوام وباله. سعودي عربستان په افغانستان کې پر دو جماعتونو وروستۍ حمله وخندلې. د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د داعش یو قمندان ابو طاهر باجوړی له خپلو لسو وسلوالو سره وژل شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سعودي عربستان او عراق د چارواکو په یوه غونډه کې د ګډون لپاره ریاض ته رسېدلی. د مصر امنیتي چارواکي وایي د پلازمینې جنوب لوري ته په پراته ولایت جیزه کې له افراطي وسلوالو سره په نښته کې لسګونه پولیس او عسکر وژل شوي دي. د جرمني په جنوبي ښار مونشن کې پرون شنبه پولیسو ته بیړنی حالت اعلان شو. د امریکا 15 ولسمشران هغه کانسر ته لاړل چې په دغه هیواد کې د وروستیو توپانونو د قربانیانو لپاره د بس پنی د ټولولو په خاطر جوړ شوی و. او د اسپانیا په جلا غشتون کې سیمه کاتولینا کې د مظاهره چانو ډلې یو ار بیا لارو او کوڅو ته راوتلې دي. مخکې تر دې چې تاندې څنګه یو حقیقت څه دی پروګرامونه درته واورو، د یو بلې موضوع په اړه راپور لرو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي پاکستان پر افغاني محصولاتو ګمرکي تعرفه درې برابره زیاته کړې ده. د دې خونې مرستیال خانجان الکوزی پرون شنبه وویل د پاکستان د دغه اقدام له امله دغه هیواد ته د افغانستان د میوو صادرات درېدلې دي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واورئ.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مسؤلین وایي د میزان د میاشتې له 15 را په دې خوا پاکستان د افغانستان په 120 قلمو صادراتي محصولاتو ګمرکي تعرفه درې برابره زیاته کړې ده. د دغې خونې مرستیال خانجان الکوزی د شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل د دې له امله افغان حکومت او په افغانستان کې د پاکستان له سفارت سره اړیکې نیولې دي. د ده په خبره د پاکستان د دغه اقدام له امله هغه هیواد ته د افغانستان د میوو صادرات ودرېدلي او که شته ستونزه هواره نشي د پاکستان د مالونو پر مخ به د افغانستان بندرونه وتړي.
پاکستان یک تعرفه بسیار گزاف را
پاکستان ډیره زیات او لوړه تعرفه د افغانستان پر مالونو لګولې ده. له بده مرغه اوس چې د محصولاتو فصل دی او باید ولګ دیږي. پاکستان کابو 130% تعرفه لوړه کړې ده. له حکومت غواړو چې د ستونزه هواره کړي.
د خاغلی الکوزی په خبره پاکستان په دې کار سره افغان سوداګرو ته لوی زیانونه رسولی دي. دغه ګمرکي تعرفې اکثره پر لامدو او وچو میوو د سکرو پر ډبرو سبزیجاتو طبیعي نباتاتو قیمتي تیګو او داسې نورو افغاني محصولاتو لوړې شوې دي. د سوداګرۍ او صنایعو خونه دا هم وایي کله چې افغان حکومت پر وارداتي محصولاتو تعرفې لوړې کړې د پاکستان حکومت هم دغه کار د یو غبرګون په توګه وکړ. په افغانستان کې پر وارداتي محصولاتو ګمرکي تعرفه 50% لوړه شوې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي له پاکستان سره د پخوا په پرتله سوداګریز راکړه ورکړه کمه شوې ده. د دغې خونې د معلوماتو له مخې په 2010 میلادي کال کې له پاکستان سره د افغانستان د سوداګرۍ اندازه 3 میلیارد ډالر وه، خو په 2016 میلادي کال کې دغه اندازه 1.3 میلیارد ته راټیټه شوه. د دغه خونې مسؤلین دا هم وایي په 2014 میلادي کال کې د کراچۍ له بندره 10,000 کانټینرونه افغانستان ته لیږدېدلي، خو په 2016 کال کې یوازې 4,000 کانټینرونه هیواد ته لیږدېدلي دي. په ورته وخت کې د مالیې وزارت د ګمرکونو عمومي رئیس احمد رشاد پوپل د افغانستان پر وړاندې دغه اداره د وی وایي چې په روان کال کې په واردېدونکو افغان محصولاتو تعرفه نه ده لوړه شوې. د پاکستان لورې د تعرفې د لوړولو په اړه وایي تر اوسه په دې اړه کره معلومات نه لري. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو میاشتو کې د افغان او هند ترمنځ توافقنامه وشوه چې افغان محصولات د هوا له لارې هند ته ولیږدېږي.
د ځوانانو خپرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څانګې خوږو اوریدونکو سلام. په افغاني ټولنه کې د ځوانانو یوه ستونزه دا هم ده چې په کم عمر کې کوژدې او ودونه ورته کیږي. په کم عمر کې واده څه ستونزې جوړولی شي او د واده لپاره مناسب وخت کوم دی؟ دا به په دې خپرونه کې راسره واورئ.
اغه عقل پوخ وی اغه خپل خپل باندې ولاړ وی
سن کچيري کم وسیګي د رواني له لحاظه هم د جسمي له لحاظه تکامل ته نه رسیدلی.
د انجلی ساتنه مشکله ده وره کبل نه دا یو اشتباه ده.
په افغانستان کې اوس هم ډېر انجونې او هلکان چې قانوني سن ته نه وي رسیدلي دا دوی له خوښې پرته ودونه ورته کیږي. په داسې یوه سن کې چې دوی نه د مسؤلیتونو منلو ته تیار وي او نه په ګډ ژوند پوهیږي د ځوانانو د ژوند لاره له ډېرو اغزیو ډکولی شي. د کندهار اوسیدونکي لیزا وایي د کورنۍ مشران دا ښه بولي چې ژر خپلو اولادونو ته ودونه وکړي او د دوی په باور ځان له دې غمه خلاص کړي، خو دې ته فکر نه کوي چې اولادونه به یې له کومو ستونزو سره مخ شي.
یو خو مشکلات به کور کې مشته باندې رو، بیا بعد هغه پس له واده هغه مشکلات دوه چنده سي او دونه پر تا باندې فشار راولي. د خسرخیل فامیل چې یو نیوي مویي تا ته اجازه نه درکوي چې ته آماده ورسره اوسېږې، څه رقم دغه سره برخورد وکړي. دې ته فکر نه کوو چې موږ اصل بستا اجتماع خراب کړم، په دې چې موږ یعنی اول خوب کوچنیوالی ورکو دوام بل دي چې هغه وینو چې آماده ده دي ته نه ده. دا کورنۍ د دې مناسبه ده کنه ده، یعنی دغه د ورس مرواج په حساب چې یعنی د جلی ساتنه مشکله ده وره کبل نه دا یو اشتباه ده.
د کونړ اوسیدونکو نفیسه بیا وایي ماشومان او تنکي ځوانان د ګډ ژوند په اصولو نه پوهیږي، په همدې خاطر یې له واده وروسته ژوند د زقوم په څیر تریخ وي.
که په کم سن کې یو ښځه یا نارینه واده وکړي، هغه نه پوهیږي چې دیو د خپل کورنۍ څرنګه تنظیم کړي، یعنی څرنګه باید دیو اولاد راوړي، څرنګه باید دیو اولاد ته منځ کې وقفه راوړي. دی دا نشي تنظیمولی، نو په دې حالت کې دیو زر زر اولاد راوړي او دلته ګوري اولاد ته بیا سمه تربیه نه ورکوي، دلته اجتماع ته یو سر پور کوي، هغه اولاد تحصیل ته نو ور برابرېږي. نو دلته یو عامل خیدا شو اقتصادي عامل دی. ګورئ کورنۍ کله چې هم نفوذ ډېریږي د دیو دا مصارف ډېریږي، نو دلته دا کورنۍ نشي کولی خپل اقتصاد سم صحیح سنبال.
د خوست اوسیدونکي معصوم جان معصومي چې خپل هم په کم عمر کې واده کړی وایي دا دوی په سیمه کې داسې پیښې هم شوي چې یو چاته یې په کم عمر کې واده کړی، وروسته چې لوی شوی او پیسې پیدا کړي بل واده یې کړی.
کله چې دا نور ځوانان ګوري کنه په هغه وخت کې چې دا همزول یا نور ځوانان چې لږ وروسته ودونه کوي، د هغوی حالت چې وګوري، د هغوی د ژوند پرمختګ چې وګوري، د هغوی د ځوانۍ خوند چې وګوري، نو دا ته یو ډول پښیمانتیا پیدا کوي چې کاشکې زما کورنۍ ماته مخکې واده نه وای کړی. زما خو برابر عمر، زما د واده عمر خو چې دا همدغه عمر دی چې څنګه د بل کلیوال په همدغه عمر کې واده کړی دی، نو دا بیا یو ډول داسې فکر کوي چې زما ژوند خو داسې د ځواني مې چې ور ډېره خرابه تیره شوه، په خوند یې پوه نه شوم، په مزه یې پوه نه شوم. نو داسې را بیا دا فکر پیدا کیږي چې یاره اوس مو پیسې لرم، زه بل واده وکړه کنه. دا خپله یو غلط فکر دی چې دوهم واده کوي.
په کم عمر کې واده ډېر وخت لنجونو او هلکانو زده کړې هم پاتې کولای شي، ځکه د دوی کورنۍ او ټولنیز مسؤلیتونه ډېریږي او درس ته یې پام کمیږي. فدا محمد باران د خپلې ولایق ټولګیوال کې سره تکوي چې له واده وروسته بیا ښوونځي ته رانغی.
موږ ملګری وو، دلته درس ویلو کابل خوشحال خان لیسه کې وو، لیسه کې عمومي اول نمره وو، ډېر تکړه ولایق وو، خو که څه هم عمر یې د واده سره برابر نه وو چې دای دی هغه عمر ته رسیدلی وي چې واده ورته وشي، مګر ده ته یې واده وکړه، هغه واده یې ورته راموړو. دی نو دغه اړیکې بیا راپرې نه خو چې خوشحال خان ته راشي، هغه لیاقت، هغه درسونه یې ټول همغه واده سره هر څه منځه لاړل، هملته بیا دوکان شروع کړ. که نه استادانو به ډېر تشویقولو او امیدواري دا وه چې دی به په ډېرو ښو نمرو پوهنتون ته کامیابیږي او یو علمي قدر به ترې جوړېږي، مګر هغسې وانه شول. ارمانونه یې هماغه دی او د سره غی نور هیلی چور پر تړلی وی هم لمین زلاړي.
د کابل په هنتون دروا په هنی څنګه استاد محمد بشیر بهرامی وای هغه ځوانان چې په کم عمر کې ودونه کوي لاډیرو اروایي ستونزو سره مخ کېدلی شي، ځکه دوی ته داسې یو بار ور پشا شوی وي چې د وړلو توان نه لري.
کچېری د انسان سن سال کم وسیږي او دا واده وکړي په دا وخت کې دا ممکن داسې واقعات سره مخ شي چې دغه توانایي د تحمل ونه لري، د رواني لحاظ تحمل توانایي ونه لري، حتی نور مسایل هم. نو په دا اساس هغه ممکن داسې مشکلات سره مخ شي چې ونشي کولی هغه تحمل کړي، بلاخره هغه ډیر رواني منفي تاثیرات پې لري، شاید حتی داسې حالت ورسره پیدا شي چې ګوشهګیري ځان ته انتخاب کړي او افسردګي ورته پیدا شي، ډپریشن ورته پیدا شي. په اساس د دې چې کچېر یو لوی وزن یو انسان توان د جګولو نه لري، هغه جګی حتما جسمي مشکلات ورته پیدا کړي. نو په دا اساس کچېر هغه مسولیتونه په ځای کول نه شي، ممکن ډیر رواني مشکلاتونه ورسره پیدا شي.
په کابل کې د یو جماعت ملا امام قاری ترابی منګل وایي که څه هم اسلام دا وایي چې هلک او نجلۍ څنګه بالغ شول باید په نکاح کې بیړه وشي، خو د دې ترڅنګ باید دوی عقلي بلوغ هم ولري او له اقتصادي پلوه په خپلو پښو ولاړ وسي.
کله چې انسان بالغ شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو درو شیانو کې بیړه کوئ، کنه یو نکاح دی داغله نگانه چې نکاح یو څوک بالغ شي باید نکاح وکړي. خو د بلوغ معنا صرف دا نه چې یو سړی مقصد ځواني ته میړانه چې وي، د دې سره باید هغه عقلي بلوغ هم ولري، اغه عقل پوخ وی اغه خپل خپل باندې ولاړ وی دی بلچا په وګو باندې آینده کې بار نیوی. حضرت علی رضی الله عنه چا پختنه وکړه چې د نکاح په باره کې ته یو څلند مثال ته، اغه ورته وی لزوم المهر سرور الشهر غموم الدار قصور زار دخول القبر، و یا ول خسړی باندې د مهر لازم کیږي چې دین بیا کم ور ولا کسان نشي وتل. او دویمه خبره دار چې اغه سرور الشهر د سو میشت په خوشاله دی پاره غموم الدهر د کلونو غم بیا شاته واچي. نو پغی کې دار چې دا کار باید ډیر غور فکر سره وشي او د سنجش سره وشي.
اروا پو محمد شیر بهرامی وایي کوم رضوانان د جنسي رابطې په اړه سم پوهاوی نه لري او نه هم دې ته تیار وي، ځکه خو دوی په دې رابطه کې له جسمي او رواني پلوه تاوان کوي.
سن کچیر کم وسیږي انسان هم د عقلي لحاظه و هم د پیسلو هم د رواني لحاظه هم د جسمي لحاظه تکامل ته نه رسیدلی، یعنی بعض ضعفو سره مخامخ وسیږي، هغه چون قوت قدرت ته نه رسیدلی له هر لحاظه. نو د جنسي اړیکو په رابطه هم دا یو ضرورت ده چې مخکې مثلا کله که کم سن سال وسیږي اصلا شاید له دې موضوعاتو نه ډېر آگاهي ونه لري او دا موضوعات باندې صحیح پوه نه وسیږي. نو په اساس هم د فیزیولوژیکی هم د جسمی نظر دو ته ډیر zarar رسول کیږي او ممکن ورته ورسیږي.
د استاد بهرامی په باور هغه ځوانان چې عمرونه یې کم وي د تعقل مرحله ته نه وي رسیدلی، ځکه خودی ډیر وخت په احساساتو کې داسې پریکړې کوي چې پایلې ښې نه وي.
کچېره موږ یو احساساتي تصمیم ونیسو دی هغه عواقب یعنی ډیر زیات منفي وسیږي. او دغه ځواني نه وای چې مثلا سړی ځواني کې دا کاملا هغه مرحله ده چې دا احساساتي مرحله ده، او په دغه مرحله کې په انسان باندې احساسات دغه ډیر غالب دي، نظر دغه په عقل باندې. نو په دا اساس هغه تصامیم چې عقلي نه وسیږي او احساساتي تصامیم وسیږي په آشکارا ډول موږ ویلی شي چې د ده عواقب ډیر ممکن یعنی ډیر زیات منفی وسیږي. نو په دا اساس کله چې د انسان سن کم وسیږي دغه اکثره تصمیمونه احساساتي او احساساتي هغه تصامیم وسیږي چې ډیر آنی او فوري نتیجه ول لري، اما په بعد کې ممکن ډیر مشکلاتو سره مخ شي چې هغه سنجش نه یې کړی، هغه نه یې سنجولی. نو په دا اساس هغه څوک چې په کم سن کې حتی خپل تصمیم نیسي دا یو احساساتي تصمیم ده او ممکن دا په آینده کې خپل ته سخت مثلا ډیر زیات پښیمانه شي او پښیمانی سره مخ شي.
قاری ترابی منګل وایي که چیرې په کم عمر کې یو ځوان ته کوژده کیږي او وروسته د ده خوښه نه وي، دی کولی شي محاکمې ته لاړ شي او خپله نکاح لغوه کړي.
د هغې مور پلار د هغې په غیاب کې یا د هغې په نشتون کې په یعنی د هغې هغه واک اختیار نه وي په ورسره بل چاته ورکوي. دا هم د اسلام له نظره ډېر سخت ظلم دی او جفا دی، ځکه چې هغه غټه شي د دې هغه خپل سرنوشت او د هغې طبیعت مطابق هغه نه وي، هغه کولی شي چې دا نکاح لغوه کړي. او د هغې نکاح د مور پلار په خوښې باندې کیږي، نو ځکه نکاح کې ایجاب او قبول دا ضروری دی. نو کله چې یو انجلۍ یو هلک نه قبلوي یا د هغې د همسن نه وي یا د هغې عمر مطابق نه وي یا په زده کړو کې د هغې سره هممزاجه یا هم طبیعته نه وي، نو دا په هغې باندې یو زیاتی دی. هغه نجلۍ کولی شي چې یو اسلامي محکمې ته او قضا ته رجوع وکړي او خپله نکاح لغوه کړي او د خپل طبیعت مطابق چې هغه اسلام کوم حدود او شرایط ټاکلي هغې مطابق نکاح وکړي.
درنو اوریدونکو د تانی څنګه د پایشي بيدی تر بل خبرونه مو په لاس پرم.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت صدای
سلامونه. د عمان سلور ارخیزه ناسته پای ته ورسیده. په دې ناسته کې د افغانستان په ګډون چین، پاکستان او ایران هم ګډون کړو. دا د دې سلور ارخیزو ناستو شپږمه غونډه و چې لډیر ځن وروسته ترسره شوه. افغان حکومت دغه ناستې د پاکستان له لوري د ژمنو د نامل کېدو په غبرګون کې ځنډولې وې. دا چې اوس افغان حکومت ته کوم ضمانت ورکړل شو چې یو وار بیا په دې ناستو کې ګډون ته زړه ښه کړ، د دې ترڅنګ د سولې شورا له دې ناستې کومې هیلې درلودې او اهداف ترلاسه شول کنه، د حقیقت سده د دیونی په خبرونه کې پرې د دې شورا ل مرستيال حجی دین محمد سره غږیږو.
ډیر زیات مننه چې په وخت مورکه کې پایلې د عمان ل ناس نه کو د عمان سلور ارخیزه ناس چې د افغانستان، پاکستان، چین او د امریکا ترمنز د عمان په مرکز کې جوړ شو ک په نتایج باندې را سره وغږیږي لاند سن نتیجې تر لاسه شو او سه پایلې متر تر لاسه کړي.
اول خبره خدا ده چې زمونږ د سولې د شورا چې کوم نماینده تل دی اغلاتو دراغله هغه چې راسي د سولې شورا ته خپل راپورټ ورکړي، نو تفصيلي خبره هغه وخت کولای شو او اوس دومره ویلای شو چې هغه غوښتنه چې مخکې وا چې دی پاکستان دولت چې په 15 کالو کې 15-13 دورو کې د کومې ژمنې کړې وي د هغه ژمنو د عملي کېدلو یو اطمینان اخیستلو په دغه غونډه کې، او له دې وجې نه چې ما مخکې وویل چې د پاکستان دولت د نظامی قوا مشر راغلی وو او دلته د ډاکټر صاحب اشرف غنی سره لیدلی وو او هغوی ته اطمینان ورکړی وو. نو دا دغه چې دی خوانه د افغانستان دولت غوښتنه، د افغانستان دولت غوښتنه ډیره ساده وه. هغه هم دا وه چې په دغو مذاکراتو کې یو اخلاص او صداقت وی، ځکه چې هغه په مخ کې ځل کې د افغانستان دولت زړه ور وړ او خپل ری جمهور لاړو سره د یو غټ حیات نو هغه سره نه دا چې د امنیت او د لکه د سولې او د دلته د امن د راتلو لپاره، بلکې په هغه لارو چارو سره خبرې وکړي چې په دې سیمه کې امن راشي نو دلته دومره اقتصادي پرمختګ کیږي چې افغانستان او پاکستان او دا سیمه ټوله د اقتصادي مشکلاتو نه خلاصيږي. دا تر هم ځان سره وړي و له دې سره دا کړي و، خو بیا چې لکه د هغه د خوانه هغه څنګه چې لازم او همکاري و نشوه او د افغانستان دولت خپل سیاست بدل کړو، مزک مجبور و چې دلته خلکو ته څه وایي، ځکه خلکو ته ویلو چې سوله راځي او دلته بیا و نشوه، نو دوی باید خلکو ته څه ویلي وای. نو هغه و چې چاره دوی همکاري و نه کړه، دې نه وروسته موږ دوی باندې دا دغه نه کوو، اعتماد نه کوو.
خو لکه څنګه چې تاسو ویل چې په تیرو 15-16 ارخیزو ناستو کې پاکستان چې کوم ژمنې کړې وي هغه عملي نه کړي، دا ځل کوم ضمانت موجود و، کوم اعتماد موجود و چې پاکستان به یو وار بیا په خپلو ژمنو باندې عمل وکړي او خپلو ژمنو ته به وفادار پاتې شي؟
نه، ژمنې خو موږ همداسې وایو چې دا د هغوی غوښتنه وه چې دا غونډه وشي او افغانستان حکومت هم هر هغه موقع یا هر هغه فرصت چې د افغانستان کې د سولې دپاره امکانات وي د هغې نه باید د استفاده وکړي، د خپل ملت دپاره، د خپل خلکو دپاره. نو دا افغانستان د دغسې یو فرصت په لټه کې و چې نړیوال فشار هم شته، پاکستان وایي چې زه دا ځل همکاري کوم، نو اوس دوی لاړل چې وګوري چې هغه کوم همکاري کوي.
که څه هم راپورونه دا دي چې په دغه ناسته کې د افغانستان ګډون چې دی د بهرنیو چارو د وزارت په مشرۍ باندې دی، خو د سولې شورا، د سولې د عالي شورا کوم استازی چې په دې غونډه کې برخه یې اخیستې ده، اصلا ستاسې هیلی د دې ناستې نه کوم ډول دي؟ یعنی څه هیلی ترې اصلا لري د دغه ناستې؟
زما خپل غټه خبره بدایي چې پاکستان زمونږ ګاونډی دی، چې اول خو د افغانستان او د پاکستان خپل منځي کوم دغه د ستونزې یا تشویشونه چې دا دوی سره حل کړي په دولتونو په ساده باندې. بیا دا مونږ ته موقع راکوي چې دا ګاونډی بیا مونږ سره د سولې په برخه کې هم همکاري وکړي او دا موقع برابر کړي چې مونږ د خپلو افغانانو ورونو سره چې هغه طالبان دي او یا مسلح مخالفین دي هغو سره په یو بین الافغاني ناسته کې سره مونږ خپل ستونزې سره یادې کړو، میز په سر باندې وڅېړو او هغې ته د حل لارې ولټوو او په دې برخه کې پاکستان همکاري وکړي که همکاري ونو اقلا مخکې خو مشکلات پیدا نه کړي. نو په دې وجه باندې مونږ غټه هیله به همدای چې دغه روابط چې د افغانستان او د پاکستان جوړ شي دا به زمونږ د سولې دپاره زمونږ د سولې د شورا د خلکو کار اسانه کړي.
یعنی فکر کوي چې د پاکستان همکاري د سولې پر اوسو کې شرط
ده؟ نه، شرط نه ده، خو لکه دا ده چې همکاري وکړي دا ګټه لري. شرط نه ده، ځکه موږ پر صورت که دا همکاري کوي کې موږ به د خپلو خلکو سره کوشش کوو چې لارې د خبرو پیدا کړو، هغو سره کینو او هغو سره غوږ سره وجنګو، یو بل سره پوه کړو چې هلکه دا وطن نور زما ستا وطن دی، خرابیږي، نور خلک دې نه غلط استفاده کوي او هغه څه چې دوی غوښتنې دي هغه د میز په سر باندې هغه چې معقول وي هغه به زموږ لورې هغه دواړه لورې سره پې بحث وکړي او هغه غوښتنې چې معقولې وي هغې باندې به د هغې دپاره به د حل لارې ولټوي. او داسې نه ده چې مثلا د هغوی هره غوښتنه چې یا به ردیږي او بیا خو نو بیا خو خبرې نه کېږي، خو خبرې خو همدې ته وایي چې وایي پښتانه یو متل کوي وایي چې ورور وژلی ښه دی که ګومل پرېښی. هغې معنا هم دا ده چې نو د قابل لوري نظر ته به احترام کوي او د هغې هغه څه چې په ګټه باندې دي که ستا ډېر خوښ هم نه دي خو چې په ګټه باندې دي هغې کې به بیا ته د خپل دغه نه تېرېږي، د خپل غوښتنو نه یو برخې نه داسې تېرېږي چې بالاخره د خپل ورور سره ځان یو نتیجې ته ورسېږي.
لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې پاکستان په تېرو پنځو ناستو کې خپلو ژمنو ته وفادار پاتې نه شو او افغانستان دغه ناستې وځنډولې، د افغانستان په غوښتنه باندې دغه ناستې وځنډولې، اوس څه لامل شول چې افغانستان یو وار بیا په دې ناستو کې د ګډون پریکړه وکړه او دې ته روادار شو چې په دې ناسته کې برخه واخلي او ګډون وکړي؟
د ټولو نه خو یو غټ دلیل دا و چې نړیوال فشار په پاکستان باندې زیات شو او خصوصا چې امیش و افغاني لوري په دومره کلو کې د امریکای نه غوښتنه کوله چې هغه د خپل واقعي د زړه نه خپل فشار راولي او چې هغه همداده چې هغه ځایونو نه چې دلته د بې امنۍ دپاره د کوم ځایونو نه لکه دا اکمالات کېږي یا اقدامات کېږي د هغو د مخنیوي په برخه کې نړیواله ټولنه خپل فشار راوړي په دغه باندې په پاکستان باندې. هغه فشار تر یو حده پورې اوس موږ ګورو راغلی دی او دا نو دا یو غټ لامل د دې کېدای شي. او دویمه خبره دا ده چې د پاکستان د نظامی قواو مشر افغانستان ته راغی او رئیس جمهور سره خبرې وکړې او دا وعده ورکړه چې دوی دا ځل په ټینګه باندې په دې خبره کې همکاري کوي. دریمه خبره دا ده چې هغه د افغانستان د حکومتونو یا د ملت د خلکو یو مسؤلیت دی او دا ده چې هر هغه فرصت چې د سولې دپاره امکانات برابروي په دې باندې په شکوکو یا په احتمالاتو باندې که چېرته لږ فرصت هم وي هغې نه باید استفاده وکړي. نو په دې وجه باندې دا زوم چې هر افغان به دا دغه ولري چې د شکوکو نه پاخوا هر چانس چې ډېر وړوکی وي هم د هغې نه استفاده وکړي چې زموږ په وطن کې امن راشي.
ویل کېږي داسې چې وسلوالو طالبانو په دې ناسته کې ګډون نه دی کړی، اصلا بلنه نه وه ورکړل شوې که نه دوی خپله ونه غوښتل چې دومان په ناسته کې برخه واخلي؟
ما معلومات دا ده چې هغې ته بلنه نه ده ورکول شوې او دلیل هم درلوده. دلیل دا څلور جانبه مذاکرات چې دا خو شپږم دور دی، پنځه دوره مخکې شوي دي، په هغو یو کې مطالب نه و ناست. هغه لکه دا ټول په دې برخه کې و چې څنګه داسې یو فضا رامنځته شي چې طالبانو د خبرو کولو دپاره دغه جوړ شي، دا شرایط برابر شي چې نو په هغه وجه باندې دا اوس هم دا مذاکرات په دغه برخه کې و چې مثلا پاکستان خپله د همکارۍ ژمنه د درې طرفونو نورو ته ورکړي چې دی په دې کې همکار دی. شاید بل مذاکرات چې که د مذاکرې وخت راځي هغه هم زکا منگ هم داس نه غواړو چې طالبان په داس یو حرج کې واقع کو یا په داس یا من هيس یو افغان دا دیغوی حیثیت ته صدمه ورسو چې خپل چا خبر ترا وسته یا بل چا خبر تکینه ولې نه منگ غواړو چې منگ افغانانو ته دنیا مو خره کی چې موږ په خپلو کې کینو موږ په کار کې مداخله و نه کی بلکې هر فیصله چې موږ خپلو کې وکړو دوی باید هغه ملاتړ وکړي.
دا ځل چې دا کومه ناسته د عمان وشوه د دې نه چې تاسو کومې هیلې لرئ فکر کوئ چې پاکستان به دا ځل ژمن پاتې شي؟
موږ امید لرو، امید لرو چې ځکه دې کې د پاکستان ګټه هم ده او دې څومره چې په دې باندې ژمن پاتې شي او په دې کې د زړه نه همکاري وکړي د پاکستان امن هم بچیږي. غیر دغه نه نو موږ خواسم په اورانیو وینې راکې بهیږي، جنگ راکې روان دی، نو پاکستان هم اوس هم بې امنی پکې ده، خو دا بې امنی به داسې حد ته ورسېږي چې ضرر به پاکستان ته هم ډېر زیات وي.
په روسي راپورونه دا دی چې د سولې د عالي شورا او د وسله والو طالبانو ترمنځ تماسونه ډېر شوي دي، که لږې په اړه باندې وغږېږي که دا تماسونه موجود وي د طالبانو سره په کومه سطحه باندې دي، دغه د رهبرۍ سره دي که په ټیټه سطحه باندې دي، او دغه تماسونه څومره امیدوارونکي دي؟
په مجموع کې یو شی باندې پوهیږو چې ټول افغانان چې په عرض کې دي هغوی د جنگ نه ستړي دي او په دې هم پوهېدلي دي چې دا جنگ زموږ افغانانو په ګټه نه دی، د دې نه به شاید بل څوک دینه فایده اخلي او ضرر یې موږ ته رسیږي. دا یو عمومي ذهنیت جوړ شوی دی. د همدغې ذهنیت په رڼا کې موږ ګورو چې د طالبانو د خواو نه هم ارتباطات نیول کیږي، خو او هر فرد د افغانستان چې د باندې وي هغه غواړي چې لکه خپل وطن ته راشي او دلته په خپل وطن کې یا د حکومت مخالف یا موافق منته هغه مصالحه مبارزه پریدي او نور دلته سیاست یا رائے جدا ده. هغه بیا د خپل په سیاسي لحاظ باندې د انتخاباتو د لارې نه یا بل هره لار چې انتخابیږي هغې لارې نه خپل د رایې اظهار کولی شي، او د همدې دپاره هم په د رهبری په سطح زمونږ کوشش روان دی، هم د افرادو په سطح زمونږ کوشش روان دی چې
یعنی ستاسو د خبرو معنا دا ده چې تماسونه موجود دي په رهبری سطح باندې او په ټیټه سطح باندې هیله مندي څومره ده؟
ما درته ویل چې دا شرایط عمومي همداسې راغلي دي چې اوس د دې وخت دی لکه تاسو چې ویل چې نور ډلې هم راپیدا کیږي یا نور هم دغه کیږي، نو هغه هم دا ده چې هیله مند هم دا ده چې موږ نه خلک لوب د لوبه یو آله جوړه نه کي چې څو ورځې رقم استعمال کی زورن بل رقم استعمال کی بیا وای چې غای دوی نور کار پر سوګ ده نیو ډله دی راشي غلی دا کارو کی نه چې من خپل سر من ول د چا د لاس الو سیګو من ول سو من نه د خپل اهداف ته پر استفاده وکي بلکې من د خپل ملی ګټو په اساس د خپل هغه وطنی رواجونو او ارزښتونو او بل اخر د اسلامي ارزښتونو په نظر کې نیول سره من داس یو ملت سره راټول شو سره ځان خبرو پي کو چې د نړۍ تحولاتو کې موږ خپل یو مثبت رول ولرو.
ډیره زیاته مننه چې کوله.
یوم یوم فطرت آگی